درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په فایل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. د کنړ ولایت په یو ځنګلي سیمه کې پرون پنځشنبه اور ولګید. ځای سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې اور د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په غرنیو ځنګلونو کې بل شو. تر پرون ناوخته پورې د اور لمبې بلې وې او مخه یې نه ونیول شوې. اندېښنه شته چې نورو سیمو ته هم خپور شي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. په تېرو کلونو کې هم د کنړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې په ځلونو اورونه لګېدلي او چاپېریال ته یې ډېر تاوانونه اړولي دي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لارې کې 1500 میلیون ډالر پانګونې ته خپل چمتووالی تایید کړ. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارد ډالر پانګونې ته تیاری شولې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د ریل فرایټ په نوم د ریل لارو ځانګړې ویبپاڼې تېره شپه په یوه راپور کې د قزاق چارواکو په قول وویل چې دغه هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي چې په دې پروژه کې په تېره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار ده. د دې پروژې په اړه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ موافقه شوې وه. د دې ریل لارې د جوړېدو لګښت شاوخوا 5 میلیارد ډالر اټکل شوی او د جوړېدو په صورت کې به د هغه په وسیله د کال کابو 40 میلیون ټنه بار انتقالېدای شي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بندنوی چارو وزیر اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ وویل پاکستان باید له افغانستان، چین او بنگلادیش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد له وروستۍ شخړې وروسته په پیکن کې د پاکستاني سوداګرو له استازو سره په غونډه کې وکړې. د افغانستان سره وروستیو ترنګلتیاو ته په اشارې وویل له څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وې. خدای افغانستان ته تللی و او هلته د دغه هیواد له واکمنو طالب بوشانو سره لیدلې دي. ډار په داسې حال کې د افغانستان په شمول د سیمې د څو هیوادونو د ائتلاف غوښتنه وکړه چې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو، سرحدي نشتو، د لارو د بندېدو او د ټي ټي پي د ملاتړ په شان د اداو پر سر د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم لنن جمعې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو پر اساس پرون پنځشنبه وویل چې د لغمان، کنړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرز د پنځشنبه په ورځ لیتوانیا ته لاړ چې په پلازمینه ویلنیوس کې د جرمني د پوځیانو د یوې نوې قطعې رسمي ځای پر ځای کې دا اعلان کړی. د جرمني د 1530 مزغره والی لیوا د ځای پر ځای کېدو مراسم به د ویلنیوس ښار په مرکزی میدان کې ترسره شي چې په کې به له زرو څخه زیات لیتوانیایي او جرمن سرتیري ګډون ولري. دا نوې جوړ شوې پوځي قطعه چې 4800 سرتیري او 200 ملکی کارکونکي لري د دې لپاره رامنځته شوې چې د اروپایي بلاک په ختیځه څنډه کې د ناټو حضور پیاوړی شي او د روسیې احتمالي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د لیتوانیا حکومت اعلان کړی چې دا لیوا به د پلی پوځ او ټانکونو له کنډکونو څخه جوړوي او باید تر 2020 کال پورې بشپړه عملیاتي شي. اوس مهال د جرمني شاوخوا 200 پوځیان په لیتوانیا کې ځای پر ځای دي. زموږ ښاخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې به واوري. او چا وایي د امریکا د مرستو د ځنډېدو له کبله تر 1.5 میلیون ډیر افغانان اخیستل شوي. ډیری افغانان له وړاندې لا روغتیایي اسانتیاوې نه لري.
دلته کلینیک ملینیک نشته. کوچنیانو کې مریضان سی بیا د اغا صاحب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړ دوا راوړ.
د ډلېز امنیتی تړون سرمشي وای راتلونکي کال د افغانستان تاجکستان پولیس ځواکونه وستیل شي. د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان وای طالبانو نوموړی بیان ویلی. وچکالی د میدان وردک باخونه وچکړي
د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبوتې کی تقریبا پاک وچي هیڅ باغ پاته نه دی.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر اتمی پروګرام خبري کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 1,600,000 کسان اغیزمن کړي دي. یادی ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه ځنډ له امله په افغانستان کې 1,780 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په خپلو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو او مرکزونو له نشتونه شکایت لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغیزې کړي دي. او چې په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مې په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 1,780 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیایي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیایي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیایي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
دلته کلینیک ملینیک نسته، کوچنیانو کې مریضان سی بیا د هغه سب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ورکړو. نورې پرېږدو خدای ته، نو خدای مهربانه سو جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی وو چې امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 30% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي وو چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي، او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. وی ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ډلېز امنیت تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې له افغانستان سره د تاجکستان پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لیږل پیل کړي. ایمان ګالی تاسما ګامبتوف دا پلان په بشکک کې د پارلمان د ورستي غونډې په ترڅ کې اعلان کړ. خو د ډلېز امنیت تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی؟ نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلهییز امنیت تړون سازمان CSTO په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پیل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه سره د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې سوی چې په 2040 کال کې پاکستان ښار کې تصویب سو، چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کیدونکو امنیتي ګواښونو، د ترهګرۍ، مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2026 کال کې پیل سي. د ډله ییز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره له افغانستان سره د دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماتیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عامل په توګه تثبیت سوی دی. که څه هم د ډله ییز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک تعاملات د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له دریو زیات کلونه کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستان د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي، او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهېږي چې د طالبانو لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپله نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرامنطقه زیده له قضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی، د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلوه میاشت کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډله ییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال یې د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډله ییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس سو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي او د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام د دې سازمان پخوانی څارونکی غړی و.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیا نیولی او بندي کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوي قانت د سه شنبې په ورځ له خپل یوه زوی سره په ناڅرګند دلیل له خپل کوره بیولی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولی او بندي کړی دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولی او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبې ورځې د مازدیګر څلور نیمې بجې وې چې له کوره یې ونیوه. دی د کابل ښار په 15 ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو. چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل، د دل لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یازو یې هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دی ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی علم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوی عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناوو له امله نیول سوي و. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي و، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي و. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي و چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غوایي په 26 په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کوي نیول یې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقونو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي، هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان، عالمان، استادان، روناندي، سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي، ان کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی، له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي، چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقونو خزو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې، نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بڼوال چې ډېره یې د مڼو باغونه لري وایي وچکالۍ یې بڼونه سخت څپلي او ان وچ شوي دي. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورته چک ډیمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې رئیس وایي دوی په دې برخه کې هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د یو بڼوال په شخ پیلی شي.
نو د کلونو کلونو بغونان تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو، هغه بغونم د وشکولې لپاره وچ شو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د مڼو د باغونه یې د کاریزونو د وچېدو له امله وچ شوي دي.
دلته د موږ باغونه چې دي کوم باغونه هم چې کارزه اوبو ته ایښي تقریبا پاک وچ شوي، هېڅ باغ پاته نه دی هلته، چې ځکه د کارزه اوبه وچې شوي نو باغونان ډېر متضرر شول. دلته نقصانونه یې وکړل، د کلونو کلونو تکلیفونه د خاورو سره خاورې شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالي پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپله موږ تېر کال تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه موږ د اوبو د کمبود له وجې وایستې. دې ته ورته خلکو نور هم دغه باغونه هم د وچکالۍ له امله وچ شوي وو، هغه هم خپلې ونې وایستې او بعضې چې کومې پاتې وې هغه یوړلې په کروندو کې چې هغه په شمسیو باندې اوبه برخې ژوي هغلته یې کېنولې.
د چک ولسوالۍ بل اوسیدونکی او بڼوال بلال همدرد وایي تېر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
1403 کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د وڅخه مې وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا دغوی باغونه دي هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسیو په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت، نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تېر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. د میدان وردګو ولایت د بېلابېلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه پراخ مصرف لري بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او سد نتیجې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د ایران د احتمالي اتومي توافق او همداراز په واشنگټن کې د اسرائیلي سفارت پر دوو کارکونکو د ډزو په اړه خبرې کړې دي. کارولین لیویت د پنجشنبه په ورځ وویل دواړو مشانو رغنده بحث کړی او زیاته یې کړه ولسمشر ټرمپ باور لري چې له ایران سره خبرې پر سم لار روانې دي. هغې وویل ولسمشر باور لري چې له ایران سره توافق کولی شي دوه لارې ولري، یوه ډېره مثبته ډیپلوماتیکه حل لاره او بله د ایران لپاره یو ډېر منفي حالت. په وروستیو ورځو کې نړیوالو رسنیو بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې شایي خبرې ناکامه شي او اسرائیل د ایران پر اتومي تاسیساتو برید وکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت نظام مشر علي خامنه‌ای هم د سور په دیشمنه ته ویلو ګمان نکوي له امریکا سره د تهران د اتمی موضوع خبري کوم نتیجه ولري او زیاته کړي و چې نه پوهیږي څه به وشي. ایران او امریکا تر دې دمه د عمان په منځګړتوب څلور پړاو خبري کړي او ټاکل شوی دی چې 15مه دوره نن جمعه د خبرګولی په دوهمه د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. ریوټرز خبری آژانس د وی با خبره سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د منځنی ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف به د دې پړاو خبرو لپاره روم ته سفر وکوي. همداراز به مایکل انتون چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپورې مقام دی له هغه سره ملوي. د سرچینې پر اساس تمه کیږي چې دا خبرې به هم لکه د تیر په څیر هم مستقیمی او هم غیر مستقیمی وي. په همدې حال کې د اسرائیل د دوو چارواکو له قوله اکسیوس ویبپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرمور او د اسرائیلي استخباراتي ادارې موساد مشر ډیوید بارنبا د ایران د اتمي خبرو په څنډه کې له ویټکاف سره وویني. د امریکایي او ایراني چارواکو د وروستیو ورځو د څرګندونو له مخې داسې ښکاري چې په ایران کې د یورانیمو غني کولو موضوع د خبرو یو مهم خنډ دی. امریکا له ایران څخه غواړي چې یو سوله ایز اتمي پروګرام ولري، خو د یورانیمو د غني کولو اجازه به نه لري. تهران بیا د یورانیمو پر غني کولو ټینګار کړی او هغه خپل سره کرشه بللې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
ورورکه تقریبا ما دربه درسوم خوژ مو کړی دي ورونه میکلیږي دي زغ اوس سویم درې نیم میاشتې ما بس کټ کړی دي څوار لس کزلان پم زکه کې الله تعالی کوم چې مړو ته ډوري کاف دغه ډوري را تکشلې وې په دکمه پرېستلیو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې نو خواري مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي وروره اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتی شي تو خو مو یو خ ناره واوره غږ مو واوره درېبچا پر خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیر کم داره کم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا خو پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکړي. زه دا ونې چارواکو څخه دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي، نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو یا او داسو موږ سره د نورو نوادی که در پارز مستر مدد تو که در تدوی انسیار چه ما هم گوشتانه کرده در خویی چه هم مجر گوشتانه منده لینه در
زگلالی حاکمال در ایلمان ولایت نایوی و لسالی سه خبر کم نماد از ادی راژیو کارکونس در ایل در ورار در پاکستان زلمون تا وگر چه پاکستان زلمون در زلمون که ایچم تاوانان در غال و کشی تر پرتوان و کشیه نو اخیر زلمن نه کې دا زلمن نه کې تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ښار نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپار وکړه، یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورته ملمش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو مد نړۍ واز د هله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده. دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ما شومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سترن ورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شوه د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړې
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د زینو او کورنیو پاکله خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټري تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب، ستړي مشوې په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولې په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د عادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري خو د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي. تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ مور یو مېرمن ده، کنه یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د خزه نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. و تاسو د مېرمنو لباس تاس مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغم را حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کی خزینه. نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځکه بلن مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځکه د مقام لرم. اما رب شو مېرمنې ته او خزې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس پام دي دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درو ویتو نشته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکي. خو سره څنګه د خره ویتو به دوه نوې چې تاسو په خزې سره څومره مينو وکي، د خزې سره څومره د لطف نه کار واخلې، څومره د شفقت نه کار واخلې. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ولې ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولې دلته شوبه بنده پاتې کیږي.
کیږي چې د سړیو حقوق بیان او د مېرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوی چې مثال کومه وایي چې سړی حق لري چې مطلق د خزې د طلاق ورکی، خزم حق لري چې مېرمنه ته خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کی، خپل لاره جدا کی د سړینه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویلی شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان ووله وایم، د ملا نوم مربانی بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آگاهی نه لري. هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ورباندې پوهیږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د په خوخه نفقه ورکي، د خوخه ژوند ور ورکي، نو به دا سره بهترونه. خو به خو معلومه خبره ده، به خو بهتره سره دي، ځکه دا ولی بهتر دي. خو بهترواله په امدري د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهترواله په امدري د پکور کې د شفقت نه کار اخلي. خو کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه، دا سره بدتر دي، به بهتر نه دي.
بله مدني صاحب، تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانین باندې عملي کوي، کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر بدې د منل کیږي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت نه علمي ده، علت جهالت ده، علت په ټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي، دغه نه پوها اخوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوي دي، دو جمعتونه نیولې دي، د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي. بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي، هغه زمونږ او تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم، دا د پلارني کې دین میراله بس دي. دوه کتابونه گاهی نه لري، دا ملایان چې کوم دي، دا اماغه د پلارني کې نه چې دوه اوریدلې دي، اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي، ټولنې دي، جمعتونو تزيد او جمعتونو سره خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري، دغه شې د علما او د دي اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما، زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم. کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوې، زه دا ناقص العقل و الدين دي. یعنی دا څومره بده خبره ده، دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونه کی چې زه دا کار وکم خده که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته، خو دلته دا خبره دوبې نه وي. یعنی مونږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري، مونږ د مېرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول، دا مونږ له عیب ښکاري. نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه ناعلمي ده، لا علمي ده، او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله په دغه سي کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کیږي چې د کور نارینه چې د ښځې میړه ده د دې حق نه ورکوي او حق نه حق د پاره موضوع باندې رټي، دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري، دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دغه دوامداره جنجال دی. په کور کې پاتې کیږي، دغه د دې څخه اولادونه سالمه تربیه نشي اغسته، د دې څخه اولادونه به څه زده کی، بلکې دغه کور به په دوامداره مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې منګه عیني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته، د افغانستان بلا استثنا د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازینه وجه داده دا بل لن مثال وایم، مدام دې ملایان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی که د والدی یا د مور احترام کوي، دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغه باندې شفقت کوي، وای وګوره دغه له غرور وای. خو که بل مقابل امدغه کار به د مېرمنې سره وکړي، به دا په به و دي دلل وګوره خدای نه خسته دي د وسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره یې خسړی دی، که د خور سره یې خسړی دی، که د خاله سره یې خسړی دی، خو که د مېرمن سره وکړي به په ټولنه کې بدنام دی، په خپل کورنۍ کې بدنام دی، به د نه خراب سړی به څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هغه والدین د باندې خراب نوم دي. دي. نو د دمانا دادا چې دغه ټولنی باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسائل چې دي د مسلط شوی دي، نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیرې، ژوند کوم توجه شي، ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې، ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغه چې خو دی الله پاک رزق ورسي، فسندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري، ژوند خو ګوره زناورم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زه خو خپل میرمنې سره سم چلند نه لرم، اق نه اق نیوکه کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پتی باندې وپوي چې خپل میرمنې سره تون چلان د خپل ژوند بیت درتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي، اتر دغه ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي ویل چې د پدی ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیرې. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کوم، به کې نه منو بیا ما ته برته وځيره مدنی سے ماشاء اللہ تا دل خوش ون تیر کلے دا واقع دا ہو دل عمل اللہ کا من گوری نو بیا برتا مالا وہ چھ مدنی سے من کابل کی اسیدو شریک جون دا بو نگا دا جنسنگ انرجی بو چھرا ہوڑا دا منگا پٹا پا جیب کرا ہوڑا مخبل میرمن تا نو چکل یا کور دی حد تر اور سیگی چھ دا اویا روپو دا پنزوس روپو شیا کور تا میرمن تا تا پا جیب کی پغلا را اوڑی غلا دا چانا کی خود دل تا دا مور و پلار نا یا دا مشر رور نا یا دا مشر وراندار نا دا پغلا بانی دا شیر اوڑی نو تفکر رو دا سر کم جون شو دا دا اعتماد فضا سر کم شو دل تا پا دی کور کی صمیمیت موجود لری او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه دا حق نه لري، که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپل میرمنې په دې برخه کې څه کولای سي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې، آیا میرمنې کولای سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خدا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېرې میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړ شوي چې هغه خپله د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوي وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلی دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دی که دا ما نه خفه شنو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شنو د ما نه خدای خفه دی. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي او دا دروازې د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص
له دې وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د خدمت دپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د چې ته تانه غواړي د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی، او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زمنم د سره ده، خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي. شوی، خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقو دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلی دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دو د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونه شي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغسې د بدبختیو ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شوله چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدا هلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دو کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده مې ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پورمانه پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری غبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د تمامه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند د الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کوم مېرمنې راغلي دي، هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګړي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي دي.
bale په خبرونه کې کته هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي، دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق راننه وته. ابوبکر صدیق د عائشه پلار وو. چې کله ابوبکر صدیق رانه وته، د بهر اواز واورید د عائشه، نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولاغو، یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړ، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې رو چې دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما مرمن دا. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخ اړه ورته ګوره څنګه د درنې تپیل نه مخلاص کړ، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خورا سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چې په عائشه او برته د پخلای الفاظم پیغمبر پاک استعمالی. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لچ ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې باندې دا خشونت وکړې، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب دې پیدا کی، مطالعه دې کی، او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مېرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوه شي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
ژوندۍ اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرز کې چې است علمل او ملګری.
موسیقی غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ په دې نیمګړې شوم نیمګړې غږ پچا اخ پخدے نیم گڑے شما نیم گڑے غک پچا اکڑما غگ میں ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑما
چاؤ کڑما آخ پخدے نمګړې شوما نمګړې غږ پچا وکړما غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړما ستړې غږ پچا وکړما
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
درنو افر